8 صبح به وقت افغانستان شد. اجمل اندره با خود در استودیو داریم. خوش آمدید انسب.
لیر سیات هم مننه جاوید نیمی قدرمن دوستان وقت ته به جشوی په یو بل خبرونه کې مهرکلی کو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. په پکتیا کې یو سیمه ییز خبریال د ناڅرګند وسلوال لخوا وشل شوی او اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د هوارې لپاره دی یو سیمه ییز غونډه جوړه شي. دوستانو په روانه خبرونه کې به پر دې سربیره نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکو کښتۍ د نیول شوې عملې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واورئ. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. د نوموړي په خبره په متقابلو ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو بلا وختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو ول امن ولسوالیو ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډیر شوي دي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته رسیدلی. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژله ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریان وو، دوه مړه شول وویشتل شول او دوه مو ونیول ژوند دي. دې خواته به زمونږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او یو څو کسان نور هم ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس د والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کېږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کېږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط یې کېښود چې د افغانستان هوایی چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایی چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایی شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړي او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کېږي. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې زر تر زره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا لخوا نه تکمیل شوي ده او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوي څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ د شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړي. شک کیږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لیږدول. دا تیلو لیږدونکي کښتۍ اتوي شماله لیږدوله چې تر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وه. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل الطارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشي کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. دا سومالیا په کسمایو ساحلی خار کې پر یو هوټل د بریټ په نتیجه کې د وژل شو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. په دې پیخه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیخه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل بریټ وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل بریټ پیل کړي. د دې بریټ مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیخه کې یو سومالی ال اصله کاناډایي خبریال او میړه یې، درې کینیایي وګړي، درې د تنزانیا، دوه امریکایان، یو برطانوي او یو کاناډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلې تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کیږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سني تنلارې ډله ده چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر سن جنګیږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوي صدر اعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل شنبه په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوي صدر اعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې، د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وروسته امریکا ملاتړ د ډیرا ارتیا لري. د مالدووا نوی حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلو او روسي پلو بلاکونو د جون پر اتمه یو ائتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو، وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څونی کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړیدو خبر ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د هغو نجونو له شکایتونو خبرو چې په پانتونونو کې د یو شمیر استادانو د زورونې څخه لري. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزوری کیږي. په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال نادرشانه څرګنده کسان وژلې. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. دا بم واورې چې اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا مشر په قطر کې د لومړني بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل بولي. د دوهی لومړني بین الافغاني غونډه یو عمده هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کېناستلو ته زمینه برابره بولوه. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې لپاره چې راتلونکي ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي، په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر خوښ ده چې دا ناسته زور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چیرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی محب د جرمني له سفیر څخه له همدې کابل مننه وکړه او هغه غونډې د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وبله. د رواني میلادي میاشتې پر 8 او 8 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشرانو چې سیاسي چیرې په خوانی جهادي مشران د مدني ټولنو استاد او یو شمیر شذینه فعالان پکې شامل وي ل طالب استاد سره مخامخ خبرې وکړي. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سو او سولې ته هیله او خوشبيني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې هم سره لدی چې دا یو ښه پیلامه بلل سوی خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویان کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول د بې نتیجې بحثونو مخنیوي د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایلو بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوی وای. د دوهمی بین الافغانی غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیز غونډې کې وسوې. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبه په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې چې د جمعې په ورځ خبره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا د تحصیل په دوران کې د استاد لخوا له ناسم غوښتنو سره مخ شوی یې؟ ازادي رادیو په کابل پوهنتونونو کې له یو شمېر نجونو سره د مرکو لارې موندلې چې په دغو مهمو علمي بنسټونو کې ځینې استادانو د نمرو په بدل کې له محصلانو ناسمې غوښتنې کړي. دا کابل د یو شمیر دولتي او غیر دولتي پانتونونو نجونې محصلانې دا کوي چې د کامیابۍ د نمرو په خاطر د ځینو استادانو له جنسي غوښتنو سره مخ شوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي محصلان دا ډول موارد له وزارت سره شریک کړي. په دغه رپورټ کې شکایت کوونکو محصلانو د خوندیتوب په خاطر مستعار نمونه کارولي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
زبیده چې د کابل پوهنتون یو محصله ده ډیر ځلې د یو استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوې او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوې ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د ده دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم سل نمرې ورکړي.
شاګرد خودکش بای سوالات شت مزه ازو تعریف
یو استاد چې محصل لی د اولاد په چیر دی وای ته څومره کلی لاړه ش شکرانه المنز ادا کړه. یو ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روخانه و. لای وی رانی خزي سره چې کالی په ځان نه و تصویري خبرې کولې به ماته خوده چې زدا سي ملګری لرم.
له خزینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنه یوازې په کابل پوهنتون کې نه بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجود دي او دغه ادعاګانې نجونو محصلانو له ازادي راډیو سره شریکي کړي دي. مریم بل محصله چې وایي خور یې د یوه استاد د غیر اخلاقي غوښتنو له امله د کورنۍ لخوا د تحصیل له حقه بې برخې شوې ده. دا وایي نه چې په خپله دا هم له ورته برخلیک سره مخ شي.
استاد ورته ویلي و چې نمره دې راکړه یعنی د امتحان په پارچه یې ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلي و چې که یوازې دفتر ته ورشي ستا نه امتحان هلته اخلم او پوره نمرې درکوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتون یې خوشي کړ.
زهرا بل محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړې د امتحان د دوو سمسترونو توپیر داسې بیانوي.
کله چې به ټولګي ته راته هر څوک به یې چې خوښېده ورته به یې ویل هر کله چې مو کار درلود ډپارټمنټ ته مې راشه. ما په لومړي سمسټر کې سل نمرې وړې وې خو په دوهم سمسټر کې چې ما د هغې خبرې ونه منلې او ده چې څه غوښتل او ترلاسه یې نه کړل ما ته یې چانس راکړ.
د دغه تورونو په اړه د استادانو نظر یو شان نه دی. ځینې دغه خبرې مني او ځینې درواغ ګڼي. د کابل پوهنتون استاد شازیه افغان له دغه موارد سره موافقه نه ده.
زه له دغه حالت سره مخ شوی نه یم چې نارینه استاد دې له محصل سره غیر اخلاقي چلند کړی وي. هنجونو هم تر اوسه داسې شکایتونه نه دي کړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال دغه موارد یو شایع ګڼي او وایي چې هیڅکله له داسې مورد سره مخ شوی نه دی.
ما تقریبا 33 سال میشه به پانتون کابل
دیوی زل دری در شکلون راهیسی په کابل په هنتون کې تدریس کوم. په دې موده کې لداس مورد سره مخ شوی نه یم، خو په خواشنه سره چې اوریدلې مې دي. څوک چې دا کوي باید رسمي شکایت وکړي چې مخایونی ولشي،
باید شکایتشان روشن باشه.
استاد مسعود په کابل په هنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي.
عزیز، من موافق به یاستم که تعدادی از استادان
دیوی زل دغه مسئله سر موافقیم. یوشمیر استادان چې حتی عمر ډیر هم ده غواړي دغه اکاډمیک فضا په ناوړه فضا بدل کړي، او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته له منځه یوسي. کسه هم مخکې له دې په مرکز ولایتونو کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي، خو د ځینو استادانو دغه شان کړنې له نجونو محصلانو سره د اندېښنو په بڼه پاتې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیې دې ورسره شریکې کړي چې رسېدنه ورته وشي. د وبل پرته له شکه چې دغه وزارت د داشان مسایلو د مخنیوي په برخه کې جدي ده، که داسې قضیې وي پر وړاندې عاجل اقدام کیږي، خو دغه وزارت له ګرانو محصلانو غواړي چې دا ډول ستونزې له وزارت سره شریکې کړي. یعنی کوم استاد له کوم دپارټمنټ څخه دی چې رسېدنه ورته وشي. د تامسن رویټرز د بنسټ د نظر پوښتنې په اساس افغانستان تیر کال په 193 هیوادونو کې د ښځو لپاره خطرناک هیواد وپیژندل شو. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول، چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس همزو پکتیا ته، دغلته پرون د یو سیمه ییز خبریال مړی موندل شوی. حبیب الله تاثیر پرې رپورټ راکړي.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګند کسانو وژلی دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تیر ماښام ناڅرګند کسانو تښتولی وو، او نن سهار یې 10 بجې مړی موندل شوی دی. منګل زیاتوي نادر شاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاکوګانو وهل سوی، وژل سوی، او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی.
تیره شپه په گردیز کې د گردیز غږ په نامو یو محلي راډیو ده، د دغه یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تیر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار 10 بجې د ده مړی جسد پیدا شوی ده. لومړی په چاکوګانو وهل شوی، وژل شوی، او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل زیاتوي کله چې ما د دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې، هغه هم پېښه منلې ده، خو وایي پلټنې روانې دي او تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیولي. که څه هم چې دا ډول وژنه یوه شخصي ستونزه بلل کېږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د ده له کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغه وایي چې نادرشاه له هیچا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده، او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي، همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغه سپیخې نه لومړی ځل ده، او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي، او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده، د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دې وي چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېدو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ کله ساده رادیو ناوړی وسم د نړۍ او رسپانو ته یو کتنه کوو. نیویارک ټایمز رسپانې په ورستۍ غړنه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات په اړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي. ورسپانه لیکي 15 کلن خوشحال سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له 92 کال وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یوځای شو. د امریکا او برتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یو تکړه قومندان بدل شو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللې. د ورسپانه لیکنې سره سم سره لدی چې د جنرال سادات په حالو ځلو کار کې شک نشته، خو نوموړی په هغه اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمېر یې 1,600 ته رسیږي، نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مرګ ژوبلې زیاتې دي. د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یو داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګران کار دی. د امریکایي ورځپاڼې د خپل رپورټ په دوام کې لیکلي جنرال خوشحال سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 4 امنیي قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران یې د هغوی پر ځای ټاکلي. ورځپاڼه وایي چې ټول هم جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي. ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرني خواخوږي څرګندونې راخیستې او لیکلي دي سره له دې چې ښاغلی خواخوږي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي، خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وایي سره له دې چې د جنرال سادات نوښتونه له هرکلي سره مخامخ شوي، خو دی لا هم د فساد له شتوالي ځورېږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هره شپه تر ویده کېدو مخکې لږ تر لږه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پولیسو له 5 قمندانانو سره ټلیفوني خبرې کوي او له هغوی پوښتنې کوي. د نیویارک ټایمز ته ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې رانولي، هغوی به خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې د دې پوځي له وژل کېدو سره سکل په افغانستان کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمېر 5 ته ورسید. دا کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هر ورځې په تیرېدو امنیت کمزوریا کیږي او باید چې د امنیتي پیاوړتیا د پاره ورته محلي اردو ورکړل شي. دا د دې موضوع تفصیل رهلان وری وړاندې کوي.
د وټپور ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکو چې په خوا پکې امنیت خو اوس کمزوریا شوی، وایي د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی او خپله د خپلو کورونو ساتنه کوي. قومي مشر حاجی زلم خان ازادي راډیو ته وویل
دا علاقه دا مالته وزي ګمنګ د شپې ماخام منځنه روس تمنګ د کورونو شو وته په دې خپل نو شو پورې وته. هم دې وجه نه چې دلته محلي اردو یې خلق وي امنیت به وي موږ به د ورځې امتلا د شپې هم دې مشکل ته پیدا شي نو سار چې رڼا نه لګېدلې موږ د کورونو شو راوته. وجه دا ده چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشین دي، بل طرف تور امارتین دي، معاملې جوړه کړي په کوړنګل او په چا په دره او په شوړې اکمنې جنگ دي.
عبدالله وای څو ځله یې د محلي اردو غوښتنه کړې خو چای خبرې ته غوږ نه دی نیولې، او هم دا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت کمزوري کیږي.
د محلي اردو موږ غوښتنه سو د په وکړه خو موږ ته اوسه په حکومت کې توجه نه کړې. زمونږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زمونږ دا کډیم راووتې د کلي نه کلی هم زمونږ داسې ګډوډ دی، خو حکومت موږ ته توجه نه کړله. زمونږ دپاره ډېره مهمه ده، یو خو دا بېروزګاره خلک به په کار شي، یو به د منطقې دپاره ډېر محاصر تمام شي چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بهرانیان نه شي کولی.
دوی وای په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي. د وټپور ولسوال عبدالواحد ساپه وای د ملي او محلي پولیسو شمیر کم دی، نو د امنیت پیاوړتیا لپاره ورته د محلي اردو منظوریدل اړین دي.
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمونږ غوښتنه ده چې موږ ته باید د محلي اردو یو ټوله وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي. زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي یو خو د محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري. هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفع کړي او دا ساحه به نوره پرامن شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته په وټپور کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یاد ولسوالۍ د امنیت خوالی د پاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي.
مختصم نیول په نظامی شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي.
خلق وای پوخوا به د ولسوالۍ اړوند لری لری زینو ته تللې شو، خو اوس امنیت دومره کمزورې شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللې. دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اروپایي ټولنې د عراق ته هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي بغداد ته د سفر پر مهال ویلي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل او د عراق او نورو هیوادونو لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي. راپور د فریبا ظاهر نورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. فدریکا موګرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی، د جولای پر 13 له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو په اړه کړی دی.
Even in the most difficult times it is always
دا وی اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سختو وختونو کې سرکښې نستل او خبرې کول تل تر هغه څه شدي چې پر داسې نامعلومو لارو لاړ سو چې د ټولو لپاره خطرناک وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کانفرنس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران لاټومي تړونه د امریکا وتل، پر تهران د واشنگټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هیوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگټن دواړو متحد دی تر فشار لاندې دی چې پرې نژدي د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا د محل په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد الحکیم د شنبې پر ورځ په بغداد کې لاغلي موګرینی سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې ویل چې نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزه اغیزمنه کړي. دوی وایي موږ موګرینی ته ډاډ ورکړ چې دا سیمه د نوې جګړې لپاره آماده نه ده، ځکه موږ لا تراوسه د تروریزم پر وړاندې جنګیږو. هره نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزې پر هڅو فشار زیات کړي. موږ هم ډاډ ورکړ چې خبرې تر ټولو ښه لار ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد باید د نورو عربي هیوادونو په ځانګړي ډول کویت او عمان سره یو ځای د دغو ستونزو په راکمولو کې رغنده رول ولري. د کویت امیر تیره میاشت عراق ته تللی و چې د دې ستونزو په اړه خبرې وکړي. عمان هم د امریکا او ایران ترمنځ د ستونزو د راکمولو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصاف اسوسییټډ پرست ویلی چې د سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو طرحه د جوړېدو په حال کې ده، خو دا موضوع بغداد ته لورغلی اروپایي پلاوی سره مطرح شو. موګرینی په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم او ولسمشر سره هم ولیدل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 15 30 40 0199 22 55. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم مستاسو څو سیمسونه راخلو. عزیز الرحمن له ننګرهاره وای د پاکستان ملیشه طالبان زکه د سولې خبرې له امریکا سره کوي چې غواړي امتیاز واخلي. محمد قاسم زواک له هلمند نوی اداري فساد په هیواد کې اوشته رسیدلی او د فساد څخه بې وزله خلک زوریږي او حکومت باید د فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي له خلیلزاد څخه مهیله ده چې لومړی باید له طالب چارواکو سره پوربند توافق وکړي. او شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وای تیر میسج می تاسو ونه لسته هیله د چیز ما پیغامونه خبره کړی. اوس هم یو